ستړي مشي د لالونو په وطن کې سلور بجې شوې دي. زستا سو قربا مجید بابر یما او د یوې بلې خبري غړی سره ستاسو خدمت کې حاضر یما. په دې خبري غړی کې را سره د خبرونو لپاره سره احمد شاه اعظمی او ټکنیک په برخه کې را سره میلاد نسیمی همکاري کوي. په دې خبرونه کې د قبایلي زلو یو شمیر راپورونه راوځي شوی او د خبرونې پرسته نیمه کې درته په ټولنیزو چارو مبني خبرونه حجره وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه اعظمی نه.
لمړی د مهم خبرنو سرچکی د کورمی د ډوګر وختون ډاکټرانو او عملی د تنخانه ترلاسه کېدو لوجه احتجاج ته دوام ورکړی دی. په پنجاب کې د کچې د غلو په برید کې 12 پولیس وژل شوی دی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په یو تاریخي سفر نن کیف ته رسیدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د کورمی په ډوګر کې د روغتون ډاکټران او نور کارکونکي د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې لیوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي. د روغتون یو چارواکي ډاکټر برهان الدین پرون مشال رډیو ته وویل چې لا اتو میاشت راهیسې تنخوا نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه روغتیایي خدمات ځنډولي دي. دی وایي د تنخواګانو زیاتولو، د دندې رسمي تړون او په منظم ډول د میاشتنۍ تنخوا ترلاسه کولو تر غوښتنو پوره کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي.
ډاکټر
اوسیدونکو وایي د روغتون چارو درېدو له وجې لستون سره مخامخ شوي دي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي اداره له حکومت سره یو ځای د روغتون چارې چلوي. د هغې ادارې او چارواکي اکمل خان مشال رډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې شاوخوا 850 میلیونه روپۍ پوروړی دي او د پیسو د نشتوالي له وجې د روغتون کارکونکو ته تنخواه نه ده ورکړې. دی البته وایي چې حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړې ده. صوبایي چارواکي هم وایي چې د مالي ستونزو له وجې د یو شمېر روغتونونو پیسې بندې دي چې ژر یې بحالوي. د پنجاب په رحیم یار خان کې د پولیسو پر ګاډو د کچې د غلو په وسلوال برید کې د وژل شوو سرتیرو شمیر 12 رسیدلی دی. د پنجاب پولیسو نن پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې پولیس سرتیری تیر ماښام د غزلې په مچکا سیمه کې د اونیز دندې تر بشپړولو وروسته روان ول چې یو ګاډی په لار کې خراب شو او لږ سات وروسته ورباندې غلو د راکټونو حمله وکړه. بیان وایي په هغه برید کې شپږ سرتیر ژوبل شوي هم دي. چارواکي زیاتوي چې پر دې سربېره 15 پولیس لا درک شوي ول چې وروسته په خوندي توګه وژغورل شول. بیان زیاتوي چې د غلو خلاف پولیسو عملیات پیل کړي او د برید مرکزي تورن بشیر شر یې وژلی او د هغه 15 ملګري یې ژوبل کړي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف او د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په جلا جلا بیانونو کې دا پیښه په کلک ټکو غندلې ده. شهباز شریف په خپل بیان کې د بریدګرو خلاف د سمدستي او موثر عملیاتو لارښوونه کړې ده. بلخوا مریم نواز ویلي چې د دې برید غچ باخلي. د پاکستان د اقتصادي همغږي کمیټې په هغه هیواد کې د ازمې استحکام پوځي عملیاتو لپاره د 40 ارب روپیو د ځانګړي کولو منظوري ورکړې ده. کمیټې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وکړه چې د مالیه وزیر محمد اورنګزیب یې مشري کوله. دا لغه ورسته ده چې د جون پر 22مه د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ولسی او پوځي مشرتابه یوې لوړپوړي کمیټې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې د ترګري پر ضد به په هغه هیواد کې د ازمې استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. د دې اعلان په خبرګون کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر ځای ولس سربیره د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو احتجاجي غونډې او جرګې وکړې او د عملیاتو مخالفت یې وکړ. هغوی دریځ درلود چې په تیرو پوځي عملیاتو کې د ترګري ختمولو پر ځای ځایي ولس بې کوره کړل شوی او ځاني او مالي زیانونه ورته اوښتي دي. وروسته وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې ازمې استحکام پوځي عملیات به د پخوانیو په څیر نه وي او د دغو عملیاتو پر مهال به دومره پراخ جنګ نه کیږي چې خلک بې کوري ته اړ ایستل شي. پسین صبح کې یو ماشومه ګوزان وهلې ده چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو پیښو شمیر 14 لور شوی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه شاوخوا 2.5 کلنه ماشومه د حیدرآباد ښار اوسیدونکې ده. پسین کې د ګوزان تازه پیښه پر داسې مهال ثبت شوې ده چې د اګست له 15مې راهیسې په کراچۍ کې د پولیو لس ورځنۍ واکسیني کمپاین روان دی. حکومت وایي چې د کمپاین پر مهال تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي څه باندې 1 میلیون ماشومان ته د ناروغۍ څاڅکي ورکوي. د اګست پر 14مه د بلوچستان په خاران سیمه کې یو ماشومه تر ګوزان وهلو وروسته مړه شوه. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې دغه وایرسي ناروغي د مخنیوي لپاره په سپتمبر، اکتوبر او نومبر کې له افغانستان سره یو ځای واکسیني کمپاینونه ترسره کوي. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په یو تاریخي سفر نن کیف ته رسیدلی چې ولسمشر ولودمیر زلنکی سره پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د جګړې د سولیز حل د موندلو پر لارو چارو خبرې وکړې. مودی نن پر ایکس پاڼه کیف ته د رسیدو اعلان وکړ او زیاته کړ چې په اوکراین کې میشتو هندوستانیانو د هغه تود هرکلی وکړ. مودی تر دې وړاندې پولینډ ته سفر وکړ او پرون یې په سر شار وارسا کې له خپل سیال ډونلډ توسک سره تر لیدو وروسته له روسیې او اوکراین څخه وغوښتل چې ژر تر ژره سولې ته لاره ومومي. نوموړي زیاته کړې چې د یو ملګري او شریک په توګه موږ په سیمه کې د سولې او ثبات د ژر تر ژره راستنېدو هیله لرو. څه باندې دېرش کاله وړاندې د دواړو هېوادونو د دوه اړخیزو اړیکو رامنځته کېدو راهیسې دا اوکراین ته د هند د وزیر اعظم لومړی سفر دی. مودی ویلي چې هغه پلان لري چې د هند او اوکراین د ملګرتیا د پیاوړي کولو په اړه هم خبرې وکړي. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. د خبرونې په لور وردو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکټران او نور کارکونکو د یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي. یو ډاکټر پرون مشال ریډیو ته وویل چې لا تو میاشتو یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې نو ځکه یې روغتون تړلی دی او مریضان نه ګوري. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که مسله حل نشي نو احتجاج پیلوي او عمومي لارې تړي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یوه شخصي اداره د حکومت په مرسته د هغه روغتون چارې تنظیموي. په دې اړه طارق ورغزی راپور برابر کړی چې د دغه روغتون د مظاهره چیانو په نارو پیلېږي.
دا نارې په کورمه کې د ډوګر هسپتال ډاکټران او نور عمله وهي. دوی له یوې اونۍ پر دغه د احتجاج په توګه هسپتال ته راتلونکو مریضانو د معمول علاج بند کړی چې تنخواګانې تړلې شوي. د عملی بنیادی غوښتنه د تنخواګانو په مد کې بند شوي فنډ د جاري کېدلو دی، خو هغوی تنخواګانې زیاتولو، د ملازمت رسمي تړون او د معاش پر منظمه طریقه د ورکولو مطالبه هم کوي. د هسپتال یو چارواکی ډاکټر برهان الدین مشال ریډیو ته پر 28 اگست ویلي تر څو چې دغه سلور مطالبه نه وي منل شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
بس دا یې مسټر ډیمون دی کله سلور ډیمون یې پوره کیږي پوره شي سټم هم پوره شي مغه ټیم مو هسپتال بیا اوپن کوو انشاءالله. مو خپل کوم نیمو خدمت سلسله ده سنټرل کورما وو د پاره غو بیا شروع کوو.
د ډوګر هسپتال په کورما کې سلورم غټ روختون دی چیرته کې ل 2000 کاله د شخصي کمپنۍ میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن تر انتظام لاندې طبي سہولتونه فرام کیږي. په هسپتال کې 15 ماهر ډاکټرانو په شمول 4 اویا روغتیایی او نور عملی ته تنخواګانې ورکولو ذمہاري هم د یاد کمپنۍ ده. په ډوګر هسپتال کې یوازې د روغتیایی عملی تنخواګانې نه بلکې د روغتون لپاره جاری کیدونکو فند هم بند دي چې ورسره هغلتا ټولې چارې متاثره شوي. په هسپتال کې دا وخت روغتیایی چارې او نور ضرورتونه ورپر کولو لپاره هر درې میاشتې 5 کروڑ روپے فنڈ جاری کی دل مقرر شوے. پا سیما کے دا روغتیائی عملے تر احتجاج پس دا ڈوگر مقامی اوسیدون کی خپل علاجونا پا تر سر کولو کے لستن زو سر مخامخ شوی. زائی اوسیدون کے او مشر ملک سے فلاو رگزے وائی کا حکومت ہسپتال تا فنڈ زر تا زر جاری نکڑو نو پر زید با دوی ہم احتجاج شروع کری.
سلطانی پول نلارا ببرجنا باوش تبیان بندو، ملیشی تبیان بندو، پلیس تبیان بندو، عوام تبیان بندو. تر چو پریسه ده مو ده اسپتال غم نکیگی. با یو که ما تا دوزا سرک بوره نخلصان تر چو پری اسپتال تر غلی نهی که میشنه رک بوری. و پندی زون سروانه نیوش.
بلخوا ده میڈیکل ایمرجنسی ریلیف فونڈیشن کمپنی ده رابطه افسر اکمل خان مشال لڈیو تا پر 28 اگست ویلی کله چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت بدل شو او نگران حکومت راغلو نو پر دوی د هسپتالونو لپاره مختص شوی فنډ هم ودرېدلو چې تر اوسه هغه بیا په پوره ډول نه دی جاری شوی. خان زیاتوي دا وخت د صوبایي حکومت پسې تر جون میاشت پورې شاوخوا 800 میلیونه روپۍ بقایا جات چې په هغه کې د ډوګر هسپتال تر 1.5 کروڑ روپۍ فنډ جوړیږي. اکمل خان وایي که څه هم کمپنۍ له 2 کلونو د مالی مشکلاتو سره مخامخ ده خو بیا هم په هسپتال کې د ډاکټرانو موجودیت برقرار ساتلې، بل مریضانو ته دوایانې دستیاب کړي او د علاجونو جدید سہولت ورته برابر پاتې کړي. د کمپنۍ رابطه افسر دا هم ویلي ګلپورز د صوبایي حکومت سپروایزری کمیټه د بګایجاتو ورکولو منظوري ورکړې او چې کله د مالیاتو محکمه هغه ورته جاری کړي نو ورته وړاندې کړل شوي د هسپتال عملي ټولې غوښتنې به پورا کړی
مونږ ته دوه کال نه دی ملو دي د دې اتو میاشتو نه پاتې دي چې دا مونږ ته سند ګورنمنت ال تک پی 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 چلی کی زمون کې کم نه اخی مونږ ته ایڈوانس کی د یو کال پیسې ریلیز کی خاص صرف کی پی کی ګورنمنت نه کی نو دا اوم دی چې مونږ پیسې ریټیټ کو نو دا پاګه پیسو باندې مونږ پیسې ریټیټ کو اوس مونږ ګورې د خپل امپلای سره ډیر خو دغه کو کنه او چون کې بس د مجبوری د حکومت ته غړې مونږ نه راځي نو بیا خو مونږ او اخی مونږ پیسې خو مونږ نه ریلیز کی دا خو پکې بیا مونږ دی کوم ډیټ کو کنه نو ان شاء الله چې دا ټول ارسبو ته خیر
په خیبر پختونخوا صوبہ کې د ډوګر روختون په شمول وو سرکاري روختون نه داسې دي چې حکومت هغلته د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نامه د غیر دولتي ادارې لالارې مقامي اوسیدونکو ته طبي سہولتونه ورکوي. صوبایي حکومت یوازې د ډوګر روختون نه بلکې د ټولو روختونو لپاره جاری کیدونکي فنډ ایسر کړي چې د چارواکو په خبره د بحالې کوششونه روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر قبایلی دلی اوسیدونکي وایي چې په جمرود کې د پاسپورت دفتر ورته په اسانۍ پاسپورټونه نه ورکوي او رشوت ورڅخه غواړي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاسپورت د ویش بهیر خورا ورو دی او په میاشت میاشت کارونه ځنډیږي، خو د پاسپورت دفتر یو چارواکي د رشوت اخیستو تور ردوي او وایي چې پاسپورټونه په اسلام آباد کې چاپیږي ځکه چې چارې زیات وخت نیسي. فرحت شینواری نور تفصیل لري.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په جمرود کې پاسپورت جوړولو په وخت له ستونزو سره مخ کیږي او د سخت کړاو نه پس ورکول کیږي.
یو پاسپورت چې دی په هغه باندې دوه میاشتې او درې میاشتې لګي. موږ یو پاسپورت ورکړی هغه یو کال وشو چې پاسپورت یې نه راغلی، نو دا د تیز فیشي ځکه چې خلک عمرې لځي، حج لځي او د دوی پاسپورټونه چې دي کنه میاشتو میاشتو نه راځي، خلکو ټیکټونه راخستي، تکلیفي ورته. نو زه حکومت نه دا مطالبه کړم چې په جمرود کې کوم پاسپورت آفس دی دغه کې چې کومه عمله ده دا هم زیات کړای شي او چې کومه کمپیوټر کمایي دا هم پکې زیات کړای شي.
د خیبر ضلعي یو بل تن فرمان الله تور پورې کړ چې هلته په دې دفتر کې بډې رشوتونه اخیستل کیږي او په اسانه چاته پاسپورت نه جوړوي.
دوی چاته اشته ځان سره د پلار شناختی کارډ راوړي، چاته اشته ځان سره د مور شناختی کارډ راوړي. ما سره په خپل ځاني درې پاسپورټونه دینه مخکې وو چې دغه پاسپورت دفتر زما لرا کړی وو. خپل ټول کاغذونه برابري خو هغه نه پسم ازورۍ هغه تنګۍ چې کله پاسپورت راشي د پاسپورت دفتر نه ستاله پیغام راشي چې د اسلام آباد نه تاسو پاسپورت راغلی دی، هغه نه پسم دوی په دفتر کې ځان سره یې ښایي او تا لیا اپورې نار کوي څو پورې رشوت نه یې اخیسته. یار نه ما پاسپورت هم اسلام آباد نه راغلی و، دوی ورک کړی و، هغه پورې نه راکول څو پورې رشوت را نه اخیسته.
د خیبر ضلع د پاسپورت دفتر مینیجر شکیل خان مشال ریډیو ته وویل چې په دوی باندې د رشوت اخیستو تورونه ناسم دي او اوس په دې دفتر کې د پاسپورت جوړولو عمل تر ډېره حده پورې تیز شوی.
شروع کې لږ نارمل پاسپورټونه لیټ وو خو اوس خو نارمل پاسپورټونه چې کم دي موږ سره جولای پورې راغلي دي. ټول هم ارجنټ پاسپورټ هم راځي، داسې 20 دن کې راځي، 20-25 دن کې ارجنټ هم راځي. شروع کې لږ غونډه کې مسائل وو غونډ ملک، نو اوس په سپتمبر کې به نور مشنګیری راځي، نو نور به راته شي.
خو بس پاسپورټونه سٹارټ کی ډیلی بیس باندې تقریبا موږ 150-160 پاسپورټونه جوړو او پرنټ هم هیډ کوارټر کې کیږي، اسلام آباد کې کیږي.
د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر ضلع ولس لپاره په لومړي وار 2023 نومبر میاشت کې د پاسپورت دفتر پرانستا کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې شاوخوا 13 کاله مخکې د نجونو لپاره د نرسنګ یو کالج جوړ شوی و چې پکې تعلیمي بهیر لا هم نه دی پیل شوی. د ضلع اوسیدونکي او فعالان وایي چې هغه د قبایلي دلو یو وادنه نرسنګ کالج دی خو خالی پروت دی. فعالان وایي په باجوړ کې اوس هم نجونه د هلکانو په څیر د زده کړو مساوي موقع نه لري. د خیبر پختونخوا د روغتیايي خدماتو چارو ادارې مشر وایي چې د کالج د فعالولو هڅې پیل کړې دي. تفصیل خالده نیاز وړاندې کوي.
د باجوړ سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجی فعال مولانا خان صاحب په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې. دا د قبایلی ضلعو یوازنې نرسنګ کالج دی کوم چې جوړېدو باوجود شاړ پروت دی. دی وایي د قبایلی ضلعو جنکو د پاره ډېره ګرانه ده چې نورو سیمو کې د میډیکل زده کړې ترلاسه کړي. نو باید متعلقه چارواکي دې ته پاملرنه وکړي چې زیات شمېره کې جنکۍ د نرسنګ تربیت واخلي او د سیمې د خلکو خدمت وکړي.
جنکۍ د صحت زده کړې کول غواړي نو هغه د خپلو سیمو نه ډېر لري لري سیمو ته ځي د مجبورۍ نه. دلته غریبي هم ده، تګ راتګ کې هم مشکلات دي. نو د هغې نتیجه دا ده چې زمونږ دغه نو نسل چې کوم دی دا د صحت د غزده کړي بالکل پری دي. دا د هغې په وس کې نه چې په بار سیمو کې هغې د خپل تعلیمي سلسله چې کوم دی جاری وساتي. نو موږ غوښتنه دا کوو چې دا ډیره یو مهمه خبره ده، حکومت دې په دې کې ګامونه والي.
د باجوړ یوجنې چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندلې شي. مشال ریډیو ته وی باجوړ کې جنکو ته صرف د استادۍ او میډیکل زده کړو اجازه ملاویږي، ولی ادارو نشټوالي لوجي جنکۍ نشي کولی چې دغه زده کړې ترلاسه کړي.
چې اوس دې ته د نرسنګ کالج دا سہولت موجود وي او دا فعال وي، نو دیو کې به دوی زده کړه کړې وي، هیلت طرف ته به تللې وي، دوی به پکې پرمختګ کړی وي. خو چې دوی ته دا سہولت نشته دی نو دا جنکۍ ځای په ځای ناستې دي او هیلت ته د تللو په ځای باندې هغو په کورونو کې ناستې دي. نو دا زر تر زره فعاله شي.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تر مخه د باجوړ آبادی 2,00,000 وو اتیا زرا نه سوا شپیت دا، چې پکې شپږ نیم لکه اووه سوه او اته نوي سړي او شپږ لکه اووه دېرش زرا یو سل څلوېښت ښځې شامل دي. د تحصیل مامون ضیاءالدین چې یو طالب علم دی وایي په قبایلی ضلعو کې جنکو ته د تعلیم لپاره هغه شان ازادي نه ده ترلاسه کومه چې د سبې نورو ضلعو کې ده.
باجوړ داسې یو ځای دی چلتا دا لکانو تګ را تګ او د تعلیم حاصلولو کې ډېرې ستونزې لري. نو جنکو ته بیا خامخا ډېر زیات مشکلات او تکلیف دي. نو زمونږ فیل فور د اعلی حکامونو دا اپیل دی متعلقه کسانو نه چې څومره ظلم کېدی شي چې دا کالج کولاو کړی شي، ځکه چې نن سبا خو یو د آمدن مسلې دي، بار دا جنکۍ تللی نه شي او دویم هغو ته اجازت مسلې.
د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا کې زم کېدو نه وړاندې دا کالج ڈائریکٹریٹ ہیلتھ سروسز فاٹا انتظام لاندی ہو، ولی زم کے دو نپس دا کالج دوزرا دوشتم کی صوبائی ہیلتھ سروسز اکیڈمی تا حوالہ کرے شو. مشال ریڈیو چکلا دا کالج نو فال کے دو سوال دا خیبر پختونخوا ہیلتھ سروسز اکیڈمی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبد الوحید مختا کی خودو نو پجواب کی نموڑی اوی باجوڑ کی دا نا امنائی او بیا نوی برتو باندھی پابندی لوجی دی کالج کی دزدکڑو عمل دا زنڈ کار دے. دی وائی کال دوزرا یوشتم کې پاکستان نرسنګ کونسل د دې کالج رجسٹریشن وکړو. د زیاته کړې ده درې هفتې وړاندې دا څوکۍ سنباله کړې ده د کومې نپسې چې د باجوړ نرسنګ کالج کې د کلاسونو شروع کولو دپاره هلې ځلې شروع کړې دي.
84 سیټونه دي. نو دا یې سنیما واسطه والا هیلتھ ډیپارټمنټ ته او هغې باندې اوس کار شروع ده. دوی به چې کوم ده باقاعده فائنانس ډیپارټمنټ ته ستئ او چې دا فائنانس ډیپارټمنټ کې زمونږ ایس این ای منظور شي نو دې ته به یو خپل کوډ میلاو شي. نو چې کله کوډ ورته میلاو شي نو هغې بعد به مونږ ته دا پرمیشن میلاو شي چې مونږ دا فور ایئرس بی ایس سی نرسنگ ٹریننگ چې کوم دا الته به باقاعده داخلي شروع کوو.
د باجوړ اوسیدونکو د حکومت او متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې نرسنګ کالج باجوړ دی زر تر زره زده کړو دپاره کولاو کړی شي. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په سند کې یو شوخوا دوه نیم کلنه ماشومه ګزن وهلې ده. د پولیو د مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي چې هغه نجلۍ د صوبې د دویم لوی ښار حیدرآباد اوسیدونکې ده. له دې سره سخت کال په پاکستان کې د پولیو پیښو شمېر شپاړسو ته رسېدلی ده. روغتیا پالان وایي چې په هغه هیواد کې د پولیو د پیښو ثبتېدو لامل دا دی چې په ځینو سیمو کې اوس هم میندې او پلرونو تر 50 کالو پورې عمر لرونکي ماشومان نه واکسینوي. تفصیل نیاز علی نامو.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام د اگست په 2 په خپل بیان کې د سند صوبې په حیدرآباد ښار کې یوې ماشوم کې د پولیو ناروغۍ تصدیق کړی دی. د بیان تر مخې چې د حیدرآباد لیاقت کالونۍ 2 کاله او 15 میاشتنۍ ماشومه په پولیو وایرس ناروغۍ اخته شوې ده. د پاکستان د صحت مرکزی ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت په وینا ماشومه د اگست په 3 د تل عمرې لپاره معذوره شوې ده. د دې تازه پیښې راتلو سره سخت کال په سند صوبه کې د پولیو ناروغۍ ناروغیو دا درېم پیخه ده او بیا سخ کال په پاکستان کې د ګزن یا پولیو ناروغو شمیر 14 ته ورسید چې په دې کې 12 پیخه په بلوچستان او یو په پنجاب صوبه کې مخه ترغلی ده. تر دې وړاندې د اگست په شلمه د بلوچستان په خاران کې یو دوه کلنه ماشومه کې د ګزن یا پولیو وایرس تایید شوی وو. په پاکستان کې د ګزن یا پولیو پیخه بیا بیا ولې مخه ترازی؟ د کراچۍ ډاو میډیکل پوهنتون د خبرېدونکو ناروغیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر سعید احمد خان مشال لیډو ته ویلي لوی علت یې هغه خلک دی چې خپلو ماشومانو ته اوس هم د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
د کومو کسانو د واکسین متعلق خدشات دي هغه خصوصي طور پر ختمول پکار دي، ځکه چې تر اوسه پورې داسې علاقې دي چې هلته کې پیرنټس دي نو د خپل ماشومانو ته دا واکسین لګولو کې هچکچاټ محسوسوي، هغه دا واکسین نه استعمالوي. دا وو مختلف وجوهات دي خو دا ریفیوزل کیسونه کافی حد تک اوس هم مخ ته راځي او دا یو وجه ده چې کوم وجه نه دا پولیو تر اوسه پوری کنټرول شوی نه ده. د دې واکسین نه علاوه د دې سره علاج نشته.
ډاکټران وایي د پولیو مخنیوي واکسینو په ضد مذهبي ډلو او بیا ځینې نورو خلکو هم پروپاګاندا کړې وه او اوس هم خلک په هغې یقین لري. په کراچۍ کې لیاقت شخصي روغتون کې کارکونکي ډاکټر شهزاد احمد بیا وایي اوس هم خلک په دروغجنو خبرو یقین کوي او بیا د عامو خلکو پوهه هم د پولیو ناروغۍ په اړه ډېره کمه ده.
دا خلکو د پولیو بیماری هغه شان نه ده لیدلې په کوم باندې چې هسپتالونو کې د مریضان پراته دي. دا خلک دا ګڼي چې د پولیو مرض کې صرف مریض ته یو وخت په لږ وخت پوره چې کم دی کمزوري شي، حالانکه داسې نه وي. د پولیو مریض خو ټول عمر دپاره شل شي ګډ شي او اخره کې د ساده اغېشتو چې کوم مسل دي اهم کار پرېږدي. هغه مریضان چې موږ ته په کور کلو کې ښکاري موږ وایو که دا د پولیو ډېره وړه خبره ده نه، پولیو داسې بالکل هم نه ده، پولیو ډېره لویه مسله ده. نو د خلکو پوهه د خلکو د دې په اړه باندې سوچ او فکر ډېر زیات کم دی.
نوموړي په وینا چې حکومت او نورې ادارې بیا بیا د پولیو په ضد واکسین ورکولو کمپاینونه چلوي او یاد واکسین د خلکو کورونو ته رسوي خو بیا هم ګڼی کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي. په حیدرآباد کې د پولیو تازه پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلی ده چې د سن حکومت په کراچۍ کې د اگست 15 نیټې نه د پولیو ضد واکسین ورکولو ځانګړی کمپاین پیل کړی دی او یاد کمپاین کې 10,00,000 او 2.5 ماشومانو ته واکسین ورکوي چې د اگست تر 15 به دوام لري. پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام کوارډینیټر انورالحق د اگست په 16 په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې په کراچۍ کې روان ځانګړي کمپاین کې 20% کورنیو یا والدینو یې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو څخه انکار کړی دی. نوموړي په وینا چې د سن حکومت په د هغه کورنیو پر ضد سخت ګامونه واخلي. انورالحق زیاته کړي چې پاکستان او افغانستان به د پولیو دواړو غاړو ته په ګډه په یو وخت په ستمبر، اکتوبر او نومبر کې د پولیو ضد واکسین ورکولو درې کمپاینه پیلوي او موخه یې دا ده چې دواړه هیوادونو کې د پولیو ناروغۍ مخه ونیوي. پوهان وایي چې ګزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر 15 کالو کم عمره ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطر وي او وایرس کولی شي چې ماشومان د تل عمرې لپاره معذوره کړي. خو د واکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګزن مخنیوی کیدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ناامنی زیاته شوې ده. د پاکستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې د روان کال په لومړو 15 میاشتو کې په هیواد کې 409 وسلوال بریدونه وشول چې پکې شاوخوا 9 کسانو ته مرګ ژوبله واوړېده. په راپور کې راغلي چې دا حملې د تیر کال همدې مودې پرتله 83% زیاتې وې او اکثریت بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوې دي. د تیرو دوو کلونو په موده کې په هغه صوبه کې د وسلوالو د فعالیتونو او ریاستی تګلارو پر ضد مظاهری، لاریونونه، جرګې او پرلتونه هم شوي. په دې اړه تفصیل اسرار علم محمد ناو.
د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو، جنوبي اضلاع، سوات، بنیر، پېښور، مردانه، نور یو شمېر سیمو کې پی ټی ایم، سوات خامی جرګې، ټانک، ضلعي جرګې او نور یو شمېر سازمانونو او سیاسي ګوندونو په دغه سیمو کې د ناامنۍ، وسلوال فعالیتونو او پر دې اړه د ریاستي پالیسیو خلاف مظاهرې کړي. خو د دې باوجود د پاکستان سولې او شخړو مطالعاتو مرکز د جون میاشتې راپور وایي چې د پروسه کال پرتله سږ کال په لومړیو پینځو میاشتو کې درې اتیا فیصده زیات وسلوال بریدونه په دغه صوبه کې شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ چې د اکتوبر پر یولسمه یې لویه قومي جرګه رابللې، د دې مخکښ علمجی مسجد وایي د احتجاجونو او پلتونو باوجود امنیت ځکه نه پرځای کیږي چې پښتون قام په یوه خوله نه دی. نوموړی وایي باید چې پښتانه په ملي کچه یو بحث را جوړ کړي چې پکې وسلوالو ته هم بلنه ورکړل شي. علمجیب د اګست په دویشتمه مشال ډیو ته وویل چې کله ردې بحث په نتیجه کې یوه خبره رامنځته شي، نو بیا دې هغه خبره د ریاست پر وړاندې کېښودل شي.
یو گرینڈ نیشنل ڈائلگ وشی او گرینڈ نیشنل ڈائلگ سے باقاعدہ ٹی ٹی پی ہم راؤ گواڑی نو دوی نہ دا دے پشتون کام دا پشترا زنے ہو کیا دوی نہ چے دوی تے دوی مطالبات سے شہیدی ڈیس سے شکارا ہم دی او سے شہید دا تجاوات ہم شی سلارا با دوی ور کی سلارا دا پشتون کام ور کی تے اتفاق نو چا کلا جوڑ سی پانا پس تا بد دریا ست سرا پشتون کام یو خبر ہو کی نو بیا بدغی یو شر رزلٹ بیر واتلے شی دا چ کم امنیت تے دا پزای کے درے شی او چ دا نوی بد قسمتی سرا جرگے مر گئے او دا سے جلو سنا دغه یوزان ته اثر خووی خو به حال تلپات امن نزنې کې دلیش.
بل خو د پېښور پونتون استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي چې د خبر پښتونخوا ولس په کله هم د ټي ټي پی غوښتنې ونه مني. تاریخ داری باندې پاکستان په هیواد کې د خپل خوخي د اسلامي نظام در اوستلو په ګډون یو شمیر غوښتنې لري. په دې غوښتنو کې دا هم دی چې له خبر پښتونخوا د قبایلی سیمې جلا کړل شي. عرفان اشرف وایي د ولس لخوا د ناامنۍ ضد مظاهرې به ضرور نتیجه ورکوي خو وخت به اخلي. نوموړي د اګست په 28مه مشال ډیو ته وویل د پاکستان ریاست د خیبر پښتونخوا د ولس مظاهرو پاڅونونو ته سنجیده ځواب نه ورکوي، ځکه دوی دا فکر کوي چې ګینې دغه خلک به ستړي شي او په قلاره به کینی. عرفان وایي د پاکستاني ریاست دا ګمان غلط دی.
د خلکو احتجاج د ریاست د پالیسیانو خلاف نه صرف مسلسل دا بلکہ آ تھمکی گی نا او رس پور زیاتی گی نو ریاست نور ہم دمکئی یا نور ہم انتظار کئی دا معاملات نور ہم خرابی گی کرکچن کی گی او دے ریزلٹ سکون دا آغا دا پاکستان ریاست دا پارا ما سے خندا لکسنگ دا پاکستان خلقو دے پارا ہم دا نقصان دے زکر دا پاکستان ٹولا ترقی بد حوالے وی سارا دا نہ صرف پاکستان کے سیاسی ہلے زلے ٹک ندی بلکہ پاس پاکستان معاشی نظام سکون دا آغا ہم تپ ولار دا.
پہ خبر پختونخوا کے دا نا امنی وسلوالو فعالیتونو خلاف نا یواز پی ٹی ایم سوات خمی جرگی او نورو سازمانونو بلکہ پاکستان تحریک انصاف عوامی نیشنل گن جماعت اسلامی او نورو سیاسی گندونو ہم جلسی او لاریونو نا کھڑی دی. خو په پیښور کې کارپو شمیم شاهد وایي دا مظاهری او لاریونونه ځکه نتیجه نه ورکوي چې دا سازمانونه او سیاسي ګوندونه خپل منځ کې اختلافات لري.
صدا کم تاسو ګوري د پښتنو چې دلته کې دا چې کم د امن خبره کوي، کم د پښتنو د حقوقو خبره کوي، دا په خپل په یو نیم درجن ګوندونو کې ګروپونو کې تقسیم دي. دوی په خپل باندې په د امن ناره وایي.
شمیم شاهد او عرفان اشرف وایي د پاکستان پوځ د خپلو مالی او ستراتیژیکي ګټو لپاره په هر حالت کې ترهګري ساتل غواړي، نو ځکه لاریونونه د ترهګري خلاف مؤثره نتیجه نه ورکوي. خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم د اګست په 28مه مشال ډیو ته وویل چې په دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته.
خلک لوسلوالو په تنگ راغلی او ځکه د امن مارچونه کوي. خلک پر ریاستي ادارو شک کوي چې ګینې د وسلوالو په ختمولو کې جدي نه دي. خو داسې نه ده، لکه چې په دې کې پوځیان امري. زما په خیال چې د وسلوالو د دې چاپه مار جنگ خلاف تر څو ولس او پوځ په یوه پانه شوي نه وي، نو دا جنگ نشي ختمېدی. دا مهال د پوځ لپاره تر ټولو خطرناک هم دغه وسلوال دي. د هغوی افسران او سپایان وژل کیږي.
د پاکستان پوځ هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي، خو په خیبر پښتونخوا کې د امن لپاره مظاهره کوونکي بیا وایي بدامنی هله ختمې دي شي چې ریاست خپلې پالیسۍ بدلې کړي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سایت تا تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درم سات کې سلور نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکټرانو نور کارکوونکي د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي. د روغتون یو چارواکي ډاکټر بوهرالدین پرون مشال ریډیو ته وویل چې لا تو میاشتې راهیسې تنخواه نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه یې روغتیایي خدمات ځنډولې دي. د پنجاب په ریم یار خان کې د پولیسو پر ګاډي د کچې د غلو په وسله وال برید کې د وژل شوو سرتېرو شمېر 1200 ته رسېدلی دی. د پنجاب پولیسو نن پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې پولیس سرتېري تېر ماښام د هغې دلې په ماچکه سیمه کې د ونی د دندې تر بشپړولو وروسته روان و چې یو ګاډی په لاره کې خراب شو او لږ ساعت وروسته ورباندې غلو د راکوټونو حمله وکړه. د پاکستان د اقتصادي همغږۍ کمیټې په هغه هېواد کې د ازمې استحکام پوځي عملیاتو لپاره د 10 اربو روپو د ځانګړي کولو منظوري ورکړې ده. کمیټې دا پرېکړه پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وکړه. په سند صوبه کې یو ماشوم ګزڼ وهلې ده چې ورسره په پاکستان کې سخت کال د پولیو د پېښو شمېر 1600 ته لوړ شوی. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په یو تاریخي سفر نن کیف ته رسیدلی چې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پر اوکراین د روس د یرغل له امله د جګړې د سوله ییز حل د موندلو په لارو چارو خبرې وکړي. مودی نن پر ایکس پاڼه کیف ته د رسیدو اعلان وکړ. چارواکي وایي چې له سربیا څخه بوسنیا هرزګوینا ته تلونکي د کډوالو یوې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. او اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خپرونې حجرې په ټولنې د چارو مبني دا خپرونه تاسو لپاره زموږ همکار سمت شبنم جوړ کړی. راځي چې وورو حجره.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لارې.
سلامونه، سمت شبنم یما نیکلی او خواجه احساسات مومنی په دې هیله چې تاسو به شروغ جوړ او خوشاله است. دا وخت با خبرونه حجره هوري. په نننۍ حجره خبرونه کې د پښین تور چاسمه کې د ارواشاد اجي توکل خان د حجره پانګړ کېم. دلته ډېرې خلک سره را یو ځای سوي دي، نو له دې سره به مجلسونه کوو. دغه سیمه له پښین شار څخه شمال ختیځ لور ته شاوخوا 30 کیلومتره لیرې ده. له بټیزی څخه بیا تر دې ځایه پورې شاوخوا 10 کیلومتره سفر دی. نو کله چې موږ له بټیزی څخه راکلو نو لیدل مې چې د سړک دواړو غاړو ته د سیبو یا مړو ورسره د انګورو په لوی شمېر کې باغونه دي، او دارنګه کښتو کروندو ته چې موږ ګورو نو په هغه کې سبزیان یا سابه چې دي هغه ډېر کرل سوي دي. نو ډېری خلک چې دي هغه په خپلو باغونو او په کښتو کروندو باندې بوخت وي. نو د دې سیمې د خلکو سره مجلسونه کوو چې هغه د ژوند کومه اسانتیاوي لري او د کومه اسانتیاو څخه بیا برخې دي. لومړی تاسو خپل نوم را ته وښایست.
زما نوم محمد انور توپانی دی.
توپانی صاحب، تاسو په څه بوخت یاست په دې کلي کې؟
یاره زه خو یو کوچنی ملازمت لرم، پر پولیو باندې سره والا سره کار کوم.
ښه، نو نور دلته په کلي کې دا خو به یو په اونۍ کې یا په میاشت کې یو څو ورځې ستاسو ډیوټي وي، نور داسې په څه باندې ورسره بوخت یو څه کار کوي؟
نور نو بس په کلي کې پلایي او کارو ترتیبو زموږ
یعنې د شیشې ګړي کارونه
کوچنۍ کمیټې ستا باسین لیسو په نامه ده.
ښه، دا کمیټې څه کارونه کوي؟
دا کمیټې د مریضانو کار کوي، د اسپتال کار کوي، د اسکول کار کوي، د تعلیم کار کوي، د ژوند د خلکو د اسانۍ د جوړولو لپاره پر هر لار باندې لګیا دي کار کوي.
د دې ته پندنګ لکه مخوا کیږي یا څوک یا تاسو یو چاند سره کوي په
څه یاره؟ دا موږ د کمیټې کومه دا جوړه بیا ار اس پی کله نو بیا ار اس پی هغه ټیم یې څه پندنګ غولو د غریبانو د پاره د میجو د دې په مت کې وو.
دا نه حکومتي یعنی غیر سرکاري یو اداره
وو یو انجو ده. نو بیا څه ټیم بیا ار اس پی ختم سو نو بس موږ ته دا یو غټه پاتو موږ هغه کمیټې کلی تور پاتو. نو اوس موږ په خپل کومک سره کو په خپل جیب
په دې کې څومره کارونه کړي دي کاکا چې د سیم خلکو ته مې اسانتیاوې ورکړي دي کاغه موږ ته یاد کړي؟
یاره موږ خو داسې چې په قلم لیکلي دي 37-38 کروڑ روپۍ راوړي دي. تورې شاینه کونسل
38 کروڑ
38 کروڑ پدې کې یو په 14 کروڑ د ټیم زموږ یو ولس بیا د هسپتال د ورلد بینګ والا مشترک کړی دی. دا ټیم مکمل کیږي صرف رنگ روغن پاتې دی. نو بیا به د خیر کس راځي ستا بیا کیږي ستا نزدې دی اور داغه سره سات زموږ په اسکول کې باغی کې کده باترمانو سیستمان دی که باغی کې مطلب مکمل ګراوند ټایلونه دی او کاغه کې رنگ روغن دی کده بو دغه دی که شمسیانی دغه تقریبا بیا رسپین موږ سره په دې کې ډیر کار کړی دی او داغه سره سات سات قطر چریټي والا موږ سره کار کړی دی یونیسف والا موږ سره کار کړی دی او داغه سره سات ترکی فاونډیشن والا دلته موږ سره کار کړی دی خانزاده بشیر خان او چرمن ایندین خاص دا د دوه زمواري وزمږ د کمیټې د
یم د تاسو یو خپل یو کومک باندې دا شان راوړې دي منډې ترنډې مکه
دا موږ په خپل
او مستیم کومش ګورو چې دارنګ یو کلیوالي سیمته یو شونځي یا سکول ورکوونګ یا روختون ورکول نو دا د دې سیم خلک ته ډیر اسانتیاوي سرکاري چې کوم شونځي دي یا کوم روختونونه دي دا غوی حالات څنګه دي
سرکاري اسکول د الکوان د چکم دی هغه بیا هم تر ډیره د پوری گزاره کوي خودلته د پریشانی خبره دا ده چې د پی ایم ایل کم سکولونه دا ډیر
تبا شزینه نسته
شزینه بیوای سکول یو جی ټی جی ویټ چر چلی نو ته د دې دغه وکړه د معلومه خبره ده دلته های سکول کې چې ورسه دوه استاد دي د کښنیانو د بچانو د یا پنځلس او پڅان کې یو مدرسې یالت دونیم ساوي
وجوهات
دغه د دلته سبق نست یو سیوا
د استادانو د شوونکو کمی ده
ښکاره خبره
یا ډیپټی نه ورکوي سم
ښکاره خبره ده اول خوستانه کین او یو به څوک څومره کدار کښنان به د سبق ورته وای څومره کښنان به دا کنټرول
ډیره مننه ډیره مننه د بل ملګری سره به مجلس وکړو تاسو نوم راته وښایاست
زما نوم خانزاده بشیر دی
تاسو دلته په څه باندې بوخت یاست
مژم کله څنګه چې انور توپانی دا مجلس درته وکړي نو مژم دا پلایي کار کوو تقریبا دا پنځو کال څه څنګه د
شش ګړي کم کارونه توپانی صاحب پر دې باندې مجلس وکړي څه ستونزې وینې دلته په خپل سیمه کې
ستونزه خواصل مجلس خدا دی اول خو غټه ستونزه ده چې دلته د بجلی ډیر کیلات دا کم تیر دوه میاشتې چې کم د زمینداران چې کم د تبایی سره مخامخ شو ته یقین وکړ چې په 24 غنټې کې دوه غنټې چې بجلی راځي نو د دې سبا زمیندار کومه فایده واخلي
یعنی دا د کار کروندې یا د کښتونه یا باغونه چې کیږي هغه په دې سیمه کې کیږي
بالکل
نو دغه استاس کویان یا برمی چې دی هغه په
بجلی باندې بالکل
نو هغه بجلی یا لوډ شیډینګ چورته یا پارچاو چورته یا هغه
هغه لوج سره دا ټیم ډیر خلک د نقصان وصولو او ډیر په مشکل حال کې دي دا ټیم
کم دا اوسی کروندګورو یا ځمیدارانو احتجاج کوي کنه
بالکل
نو دا غوی و غشتنه دغه هم و چې تاسو کم مزمر د کویان یا برمی چې دی هغه تاسو پر شمسی باندې کړی نو حکومت دغه ژمنه هم ورسره وکړه نو آیا هغه به تاسو ته څومره اسانتیا درکړي یا تاسو هغه کار څومره پرمختللی
زه په خپل په دغه زمیندار اکشن کمیټې کې د کلی تر راده پورې یو برخم کې لرم نو زه چې کوم معلومات په لرم دا ټیم دی تقریبا تر پیډر وایس کوم خلک لګیا کړی دی لیست تقریبا فاینل دی د تمامو زمیندارانو چې هغه لیست فاینل کړی دی اوس به دا لیست ځي تر کوټه پورې د کوټه چې کوم اکشن کمیټې ده بیا به وفاقت ځي نو ان شاء الله موږ ټول زمینداران دا امید لرو چې دا شی به مشتراک
څومره ګټه به درته ورسیږي
ګټه دومره ګټه ده نو زه خلک دا یقین نه کوي چې په دغه ستړي حکومتو کې په دغه د دې ملک ته پاکستان په حالات کې زما چې کوم اندازه ده چې 80% د خلکو د زړه ته نه لویږي چې دا شی د مشترک
اصلا خلکو د زړه ته نه
لویږي د زړه ته نه لویږي
که موږ وګورو څومره روپۍ ده
دا 50 عربر پی
50 عربر او د میاشتې پر سر یا د کال پر سر
کوم سبسډی چې تاسو ته درکول شوی و هغه څومره جوړېدل؟
دا خو چې کوم و وابډا ته چې دوی کوم سبسډی ورکوله لس عرب سالانه د دوی سبسډی ورکوله، نو حکومت هم په دا شي باندې ډېر سودمن کېږي چې دوی د زمینداران ته سولر ورکړي او د دوی به دا دس عرب
سبسډی چې ورکوله دغه سب خلاص
شي، هغه به د قومي په خزانه کې به جمع شي.
ډېره مننه،
ډېره مهرباني.
د کاکا سره خبرې کوو. کاکا تاسو زموږ اورېدونکو ته نوم وښایاست؟
زما نوم محمد ایوب دی.
ایوب صاحب، ستاسو عمر که ماته وښایاست؟
یار تقریبا دا چوان
څلور پنځوس څلور پنځوس کال. دا څلور پنځوس کاله مخکې دلته د اوبو کچه څومره وه او اوس څومره ده؟
څلور پنځوس کاله مخکې زه به داسې دغه درته بیان کوم، ما اوبه یله کړې وې باغ ته خپله، ما په خپله یله کړې وې چوبیس ګنټې بجلی وه، ډېر غټ تالاب و. دا سار ما یله کوي ماښام د ازانو بنج راله مسې تالاب هغه رقم ډک ولاړ و، نو اوبه وې باغونه و ښه په ښه بیه خرڅېدل ښه دغه اوس ګرده ولاړو تباه سلو غرق سلو ګرده ذمهداري ولاړه ختمه سوله خایل
اوبه
لږ سول. اوس چې دی اوس دا ټیم په ډېر مشکلات کې اوس چې رښتیا شي دا ټیم ډېر مشکلات
یعنې که زه دا ووایم چې تاسو وایس چې په هغه وخت کې اوبه د ختمېدو نه وې، دلته به نو تاسو څلور پنځوس کاله
څلور پنځوس مطلب دا شل کاله یا پنځه کاله مخکې خبره ده ما چې کومه درته وکړه،
که چېرې دغه برمې یا کویان پر شمسي باندې واړو نو آیا دا اوبه به ختم نه کړي؟
یار زما دا یقین دی، زه دا خپل چې کوم ما چورت پر ولی دی په حقیقت سره د شمشان باندې که واوښتلې د اوبو کلت بیا پیدا کی په یو شرط دی چې دا دوې دوې انچي چې سي بیا لې سي امکان دی چې بچ بچاو بسي که دغه رقم درې درې انچي وي باره ګنټې شمشي
وه
بیا خو بالکل
دا وخت درې انچه اوبه
راو دا ټیم خو مکمله درې انچه راوځي
که دوی انچی خدا به یې چې یو لس کاله به وروسته ختمېږي دا اوبه، نو یو پنځلس کاله به ووایي
دا پاک راوړي بیا یو کاله پاک کلونه باد کلو رودونه راووتل سیلابونه راووتل.
خو زه دا وایم تاسو د کرنې ادارې څخه داسې مشورې نه اخلئ چې هغه فصلونه وکړي چې هغه اوبه ډېرې نه غواړي، یا کوم ټنل یا زرغونې خونې چې دي په دې کې کښت کروندې وکړي دغه اوبه به ستاسو ته وژغورل شي؟
څه ووایم چې هغه اوس داسې مشکل یې بولم چې هغه دا مځکې دي دا چې هغه کښتونه بعضې کوي بعضې نه کوي، دا خو دا بند سیمه یو تابه ده
کاکا، یو ټنل دغه کومه زرغونې خونې چې دا پارم
پارم
دا دا پر دومره ځکه هم جوړېدلی سي، یعنی که زه وغواړم چې د دې کور په انګړ کې جوړوم یا په ویلي کې جوړوم نو دې ته پاره زه خاوره هم د بل ځای راوړلی سم، خو په یوه ټنکۍ اوبو یې هم زه اوبه ولی سم. نو که داسې یو ستاسو خو تجربه د څلور پنځوس کاله عمر دی، بیا د ستاسو ټول عمر چې دی د کښت کروندې سره تړل، نو که داسې یو ترتیب یا تاسو خپله کلیوال وسنجوئ
یا د
کرنې ادارې
سره خبرې په ګل بدلې په دې پارم باندې په سو کې پنځه پرسنټ هلم وداته نه دي تیار خلک، ولې ګرده په آزاد کښت مخته دي،
نو خو د اوبو د ختمېدلو غم ورسره نه،
نو خو د اوبو د ختم کېدو غم به یې یا به نه یې دومره کنټرول دی نه شي کولی چې پارم به یې خاورې به د بندې سره وړي بیا بیا دی جوړوي ودې ته به دی پر مخ پر شا کېږي، ډېر مشکل یې بولم.
نو آل به یې څه وي؟
بس آل به دغه ته راي لکه څنګه چې پنځه ویشت کاله مخکې اوبه وې تر دا نن ورځې پورې نور بیا مسجد بیا خدای
ستاسو له خبرې معلومېږي چې د نن حساب کوو د سبا د به
سبا د سبا سره سبا د درنه څوکړو نمونه به نه
ښه ډېره ونه دغه ځوان چای راوړي تاسو رانږدې شئ تاسو چای راوی دی په ته نوم راته وښایه
یاسر خان
یاسر خان تاسو چای راوی زموږ خپرونه روانه ده وجره نو شنې او تور چای دي ټولې راوړي دي تاسو په څه باندې بوخت یاست؟
زه د پلار سره یم کتی باندې زمینداری باندې
زمینداری کوي نو ښوونځی سکول یا زده کړې دي نه دي کړې؟
کړې مې.
څومره زده کړې دي؟
میټریک مو
لسم ټول دي. ښه، دا د چیرې وکړې؟ د لې په کلي کې له کلي وتلې چیرې تللې؟
د لې د کلي په های سکول کې.
ښه، دا تللې. نو د لې زده کړې څنګه دي؟ استادان د راځي یا مید سکول یا ښوونځي کوم سهولیات یې هغه درته شته؟
ستا بس چې پړین کې څه دغه وي څه کمی ول پکې پړین
تاسو خو دا وخت زده کړی کوي سوچ یا فکر می څنګه جوړ کړی دی څه جوړیږي قدرمنو تاسو اوري چې په نننۍ اوجره خبرونه کې موږ د پښین په تور شاکلی کې د اجی توکل خانه کا په اوجره کې نو زموږ خبرونه به همدغه سره روانه وي یو ارزو یو سندره اورو
سنم سوائی سوائی تا ته پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار کو میک سنم سوائی سوائی تا ته پوش کی غن چپم سوائی سوائی
قدرمنو سندره تاسو واوري دا سمت شبنم ما دا وخت تاسو خبرونه اوري وجره په نننۍ وجره کې د پښین په تور شا کې د ارواشاد توکل خان د وجره په انګړ کې ناش یو نو د دې سیم د خلکو سره مجلسونه کو خالد آزاد صاحب چې دغه ازما پسند کې ناشتي نو تاسو په څه باندې بوختیا
مننه شبنم صاحب ستا او د مشال کور ودان چې تاسو مشته وخت راکې زموږ حجره ته راغلست.
مننه.
زه خپل کاروبار کوم بزنس مند یخته یم سی پنجاب کې او اوس په لاره پچري راغلم.
یعنی تاسو زیات وخت په کلی کې اس ک بل ځای؟
یا زیات وخت چې زما اکثر په بار کې وي په بار کې
پنجاب کې. پنجاب کې بل څه مصرفيات
په پنجاب کې می پرایویټ سېکټر کمپنیان دي نو یو دوه کمپنیان می دي په هغه بوختي مې سی او سات سات یو څه نور کارونه دي هغه مور سره کوو خو اکثر د کمپنیانو یو دوه کمپنی می دي په هغه باندې اخته هغه باندې بوختي.
دلته ستاسو کښ کاروندسته
و؟ دلته می په دې کلی کې کښت کاروندسته برمده ټیوبل دی په هغه باندې مطلب چې کوم د فصلونه کیږي هغه فصلونه د علاقې مطابق کوم فصلونه دي هغه ستا.
نو کدا وای چې ستاسو د فصلو ګټه ډیره کیږي که تاسو له پنجاب ډیره ګټه راوړي؟
ګټه خو یقینا په بار کې د کلی خو چې دی هغه پر اوبو ولاړ دی. دلته وس دومره قدر دغه گزاره کیږي چې کوم انسانان دلته وسید هغه چکمره ژوند دی هغه دلته گزاره کوي خو اصل ګټه چې دغه زره خبره ده په بار کې دلته په کلی کې دومره د شي نه
شي. ډیره مننه. تاسو نوم راته وشه؟
زما نوم حبیب رحمان دی.
حبیب رحمان، تاسو مصرفیات څه دي په کلی کې په څه بوخت یاست؟
بس موږ دلې زمینداری ژوند دی بس هي زمینداری کوو.
په زمینداری یا کښت کروندې کې کومې ستونزې دي؟
ستونزې خو اول ستونزې دا دي په کښت کروندې کې اول ستونزې د اوبو ده چې یو خو بجلی نشته او بل اوبه کښته سولې دلته بارانونه نشته پراغه کمین موقعه چې کوم بارانونه کیږي چې اوبه راپورته کیږي پراغه ټیم بارانونه نه وي. نو د بد قسمتۍ څخه زموږ دا دی چې زموږ د غرو په سایډ باندې چې کوم چینلان دورې د ډیمونه ضرورت دی چې هغه ډیمونه جوړ شي. ستا اوس د کلي پر سر باندې په جګیده کې یو ډیم شته او یو د کمالزی پر سر باندې یو ډیم شته چې دا جی نظری ډیم دی. نو دا هغه ګټه دا ده چې دورې چې کوم ډیمونه جوړ شوي دي دا هغه د کلي سه کاریز چې دی وچ سوی نه دی چرته خو کساله راغلی ده وچ سوی نه دی.
دا سیم ستاسو سیم ته دا کم بندونه یا ډیمونه سي جوړ سوی دي بارانی وب پک خوندې سي.
آشه باش
نو ګټه دا وی چې کم کاریز چې د ستاسو سیم ته راځي نو هغه وب نه وچی
یو خو هغه د کاریز وب نه وچی چې بل زمر د دمځ کې لاندې کم شتور وب دی هغه سته بیا لوړی
لوړی.
تاسو نمبر ته وښه؟
زما نوم نجیب خان دی.
تاسو دوی ځوان یاست موږ ګورو ټول داسې د غټ عمر خلک چې دي ناستې تاسو پکې ځوان یاست نو تاسو داسې معلومیږي چې دلته نه اوسئ ځکه چې هغه پیشن چې مې دی هغه مې هم د دې خلکو سره جلا دی که څنګه؟
یا بالکل شبنم صاحب ستا کور ودان چې دلته راغلی زموږ وطن ته.
مننه.
دغه دی زه دلیما دغه یم تر دولسم پورې دغه کړی دی په
پټ
و نو زه چې هم دلیا د زموږ والد صاحب چې دی قبایلي ځوان دی زه دغه سره یم.
یعنی زده کړې چې دی تاسو په پټ کړی مې دخله په څه کې
الته مې ته دغه پورې کړی ساينس اف اس ام.
یعنی اوس مې هم زده کړې روانې دي کابل ته راغلی یاست؟
یا فلال مې رکاو کړی.
نو وجوهات څه دي؟
وجوهات خو داسې دي چې زموږ والد صاحب چې دی هغه د قبایلي ځوان دی د مصرفیات یې ډېر دی نو زه دلې وسره یم.
نو څه مصرفیات وي دغه بابا چې تاسو یې د دومره ضروري کار سره ګرځولی یاست؟
نو هغه داسې دی چې په دې علاقه کې چې کومې مسلې راځي یا په کلي او په علاقه کې نو دی چې دی دغه فیصلې او د دې زیاتره ګسه پر کور یم نه نو جوه زه دغه سره
ملګری یم
وخت دغه سره فیلاد وقف کړی.
نور ورونه دې زده کړې کوي یا خوندې زده کړې کوي؟
و کشران ورونه مې زده کړې کوي.
ډېره مننه.
قدرمنو د تورشا یونین کونسل چیرمن عیندین ترین او مرستیال چیرمن نادرخان هم په دې وجره کې را سره ناستی نو د دوی سره به د دې سیمې د ولس ته ورپیښتون ځپاړه خبرې وکړو. لومړی د نادرخان په لور ورځو.
نادرخان اکا، تاسو مرستیال چیرمن یاست د یونین کونسل، تاسو د دې ستونزو ذمہ‌واره یاست. نو ګڼو خلکو چې دی هغه خپل مجلسونه خو زیات چې خلکو مجلسونه کول هغه پر کښت کروندای کول چې بجلی نشته
نو آیا تاسو دا د دې پر ستونزه د حکومت سره څومره خبرې کړې؟
شبنم صاحب، تر ټولو مخکې موږ ستا ډېره شکریا ادا کوو، ستا خپل قیمتي وخت زموږ وکلي علاقې ته راکي، ستا ډېر کور ودان او د مشال ریډیو کور ودان چې زموږ آواز تر حکمرانانو یا تر نړۍ ورسي.
ډېره مننه.
تقریبا چې در خپله وسه پورې، یعنی موږ چې کم د دې علاقې ایم پی دی حاجي اصغر ترین صاحب، هغه ته زموږ یعنی درې ورځې مخکې هم زموږ د ده میټینګ و، بیا پرون پر دغه باندې د ریګیشن والا د ورلډ بینک و د چې کوم د ریګیشن محکمه ده، د بند خوش دلخان او دا کوم نالۍ چې ده چې د برشور څخه کوم چینل را روان دی، کوم دا چې مسلې دي پر داغم د سره مجلس و. زموږ وده ته دغه مشوره و چې یعنی دا د ګردې علاقې چې دلته بنیادي مسله د ډیمو ده، چې ډیمونه جوړ سي نو به دا د اوبو سطح چې ده دا به نور کښته کېږي. نه، یو خو اوس تقریبا 500 د 500 سه، یعنی د راتو سو پورې دا خلک اوس اوبه راپورته کوي، د کښته سه، د شکمه سه، دا په ډیرو اخراجاتو کېږي. دا ذمهدار طبقه نن ډیره مفلوجه ده. موږ و پر دا چې کوم که ایم پی دی و هغه ته مو چې ټیک د نور به مسایل یې په وطن و علاقه کې ډیر دي، د سیات په والاده د تعلیم په والاده په بل
والاده
ستونه چې د دلته د اوبو ده، چې موږ ورته ایسته به خپل کوشش زیات پر ډیمو یي چې په وطن علاقه کې ډیمونه جوړ سي، نو به دا د اوبو سطح کم از کم برقرار خو به وساتل سي. که ډیر
نو دوی څومره مطمئن کړی یا څومره ډاډ در کړی دی چې موږ به دا کوو؟
تقریبا دی خو د هغه راته وویل چې انشاءالله زموږ کوشش دی چې کوم یو دا دغه د سردارانو کلا یا د امان موږ ورته وایو یا مامانیکه، دلته یو ډیمو یو غټ پروجکټ دا روان دی. دی دا ویلی چې د دا وڅنګ ته زه یو بل ډیم، دا هم زما کوشش دی چې زه دلته یو بل ډیم جوړ کړم چې
اوبه وژغوري او ستاسو سیم ته ګټه.
دا نو د ګرد وطن تقریبا دا ملکیار کمالزی اشخالزی، یعنی حتی دا ډبو منځکۍ داسې بیا ولاړو د ملیزۍ و نالۍ و دغه وطن ګردو ته پیدا ده.
مننه، مننه. د چرمین سره خبرې کوو، عیندین ترین صاحب سره. تاسو واوریدل د خلکو ستونزې په خپله واورېدې، آیا تاسو دا ټولې ستونزې واورېدې؟ په دې کې کومې کومې ستونزې دي چې هغه مجلسونه تاسو مخته یوړو او پر دې د حکومت سره خبرې وکړې، یا دوی له دې سیمې خلکو له ګټه راوړي؟
ډېره مننه سماد شبنم صاحب، ستا او ستا د مشال ژې د ټولو ټیم د کار کولو ډېره مننه. یو جان مننه چې ته راغلې موږ ته دې په دلی په توره شا کې موږ ته وخت راکړې، د ارواشا توکل اجي توکل خان مرحوم په کور کې. نو موږ دا کلیوال خلک ناست یو، بیا کلیوال خلک په دې خبرو باندې ډېر ښه پوهېږي، دا ډېرې ښې درنې مسلې بیان کړي چې زموږ د کلي د موږ د وطن په ګټه او په تاوان یې خبرې دي. په دې کې ښکاره خبره دا ده، که زه یواره به تا ته پر سکول وګایږم، پر تعلیم باندې، که و تا ته زه د اوبو په معنا وګایږم، دواړې اهم مسلې دي. زه به په دې کې لږ دا وکړم چې د سکول په معنا باندې زه تللی یم په وار وار، د موجوده ډیو افسره سره زما مجلس سوی دی، ما په ریټن کې کاغذان وروړي دي، ورته ایښې مې دي چې زما د سکول سره اتحال دغه دی، په یو واره نه، په دوه واره نه، په لس واره زه تللی یم. د ما سره به ځینې کلیوال خلک را سره تللي، د پارټي ملګري به را سره تللي، زما د خپل د ګرد کلیوالۍ کې بیا زموږ د ګروپ ملګري دي، دا را سره تللي دي. خو پر هغو باندې څه کار نه دی سوی. زما چې کومه ذمواري جوړه سوې ده، ما دا تر سرکاره په وار وار رسولې ده. ما سره ګرد کاغذان ثبوت پراته دي چې څه وخت یې ته غواړې کړي مې دي. زه به دا درته وایم چې زموږ دا وخت د سکول د کوچنیانو هغه کوم هغه اول بنیاد چې ښول کېږي، هغه تعداد دا وخت تقریبا 122 هلکان دي.
یعنی آبادی می څومره؟
آبادی زموږ د کل د تقریبا د ول زرسه بیا تر نو نه زوره پر د زموږ آبادی د تور شهر یې نیم کونسل. نو چې یو استاد و یو کښنه ته د یو سل 22 کښنیان ته چې د خالی یو نه میاخیسته د چا زوی تاجر سوی، اغه نور کار کوونکو خو ډیره بیل خبره ده. دا خبره موږ په وار وار تر حکومت پر رسولې ده، خو د حکومت خو موږ ته یو شی نه ده سوی. د کلیوالۍ په معنا باندې ما د چرمنې چې ما کوم ذمواري جوړیږي هغه ما رسولې ده. او بل بیا زموږ ملګري ډېر ښه مجلس ترته وکړي چې دلته موږ یو بلډینګ راوړی دی، د یو انجو سیم راوړی دی. پر دې به موږ دا مجلس وکړو چې موږ د دې انسانانو د صحت څنګه خیال وساتو، څنګه ساتلی شو.
بله بله،
په دې حواله باندې بیا ملګرو ښه مجلس وکړي. بیا زه تر وزیر اعلی پورې هم زه تللی یم. ما څو واره دا خپل په کاغذ باندې دا یو شی په لیک ورکړی دی چې زموږ په وطن کې د ډیمو ډېر سخت ضرورت.
بله بله،
زموږ و بجلی ته دونې ضرورت نشته لکه و ډیم چې زموږ ضرورت دی چې زموږ د اوبو لیول راپورته شي، بیا موږ یو شی کولی شو. نو موږ د بالا او کامس د کلي په معنا چې کوم زمواري د هغه موږ هلته رسولی ده، اوس دا خواست کوو چې مطلب سرکار دې پر دې باندې خپل کار عملي کړي.
تاسو خپل زمواري چې دا
هغه موږ رسولی
ډېره مننه، ډېره مننه. قدرمنو تاسو واوریدل چې په نننۍ اوجره خبرونه کې موږ د پښین په تورشا کلی کې د جی توکل خانه کا په اوجره کې وو، او د دې سیمې د خلکو سره مې د غوی پر ستونزو خبرې وکړې، او د دې سیمې د چرمین او مرسیال چرمین مجلسونه هم تاسو واوریدل. له دې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسید. تر بلې خبرونې پورې سمت شبنم ساسو له درانه حضور اجازه غواړي. په دعاو کې میاد ساتئ. شاد اوسئ.
حجرا د کلیوالو